پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لار نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. واشنگټن هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپل دریز د نه بدلېدو خبره کوي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزو.
پرون نړیوالو له افغانستان سره د نوې مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان خلک د غنو مرستو ته خوشاله دي، خو وایي چې باید په اړو کسان وویشل شي. په نورستان کې سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی.
سږ کال تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی.
یو شمېر بزګر وایي د کوکنارو د لمنځوړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
کچیرته حکومت کوم بدیل لار لري چې دا غي نیامت زیات وي او د کورنۍ مشکلات پر حل کیږي، موږ پر خوښ یو.
په دې اړه نور د زهرو کاروان اونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخبرو واوري. خو په دې سات په مهمو خبرونو کې اسمت سروان دا خبرونه چمتو کړی دي.
ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړی غوښتنه وکړه. د ایتالیا صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د جیشل سرمشیزه بریالي و، او د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد باید 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. ملګر ملتو خبرداري ورکړی چې هر ورځ د افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګر ملتو د کډوالو د لوی کمشتري ویندوی بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر را رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. بابر وویل افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې همداراز وویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي، نو پایلې به ناوړه وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرینشتي. میرمن مرکل پرون د شلوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیڅ چا په ګټه نه ده. د پر طالبانو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن مرکل څرګندونې د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې. ایتالیا د دې غونډې کوربه و. د ایتالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو د دې معنی به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه وي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جیشل فوق العاده سرمشیزه بریالي وبلله. دراګي پرون د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشیزې په پای کې وویل
In generale questo meeting è
پټوله کې به زده غونډه بریالي وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی.
د جیشل په سرمشیزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون وویل هیواد یې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر باندې کښلی کاناډا څلویښت زره کډوالو ته هرکلی وای او موږ پر نورو هم ژغ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلیو چې هیواد به تر شل زره ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په چاودنه کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغړی نجیب محمد زای وژل شوی دی. اوس څرګنده شوی چې د کابل د عیدګاه جماعت مخته په پنځو وژل شویو ملکیانو کې یو هم نجیب محمد زای وو. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سعادت د هاکی نړیوالې خپرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یو لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. د اسرائیل عربي متحده اماراتو او امریکا جکپوري ډیپلوماټان نن په درې اړخیزه غونډه کې رايو ځای کیږي. تمه ده چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره خبری وکړي. له اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. متحده عربی امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. او متحده ایالات چمتو دی د کورونا وایرس له امله له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکني پولي پرانیزي. د نیویارک د دیموکرات سناتوري کریستین ګلی براند دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپل پولي د حقوق کسانو لپاره بیرته پرانیزي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي. متحده ایالات یوازې له همدې دوه هیوادونو سره ځمکني نه پول لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الی جاندرو میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به د سیلانیانو په ګډون غیر ضروري سفرونو ته اجازه ورکبل کیږي تایید کړی دی. تمه ده چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتونو د پولي د رسمي پرانستنې اعلان نن وشي.
خبرنه ملازادی رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وای تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو خبري غونډه کې وکړي. د افغانستان مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر په امریکا کې ورسته له هغې کنګل شوې چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیځ چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه و. هغه هیواد چې ویل کېږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی بلکې مهمه دا ده چې نړیوال د حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراهیدې یو مرکز په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور په دې رپورټ کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالی بللې وه. متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله مند دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي. خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي ناهیلې کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکی د سیشن بی پورز د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادي دو پاړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاندي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او شمیر افغانانو په زلونو د دې پیسو د خلاصې د غوښتنه کړي، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ، خلای پایلنه دا ورکړي. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمې ته اشاره کړي او له طالبانو سره یې اړیکې دوی په عمل پوری تړلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون خبريالانو ته وویل دوی غواړي ډاډ شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحید مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، زه نه غواړم ډیر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه یې په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې دي. ښاغلی متقی ویلي د امریکا په څیر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون او د یو ټولګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي د نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاس وهنه وکړي.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادې دوه په اړه د دوی دریز تر اوسه نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان د لنوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د یادونې وړ بولو لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیو، د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه. لبلې خو له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون د نړۍ شلو بډایو هیوادونو چې د جی شل په نوم هم یادېږي په سرمشري ځکه د افغانستان سره د نوې مرستو ژمنې وکړي. اروپایي ټولنه چې د دغې ډلې و ګډونواله و پرون له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړي. د جیشل دغه فوق العاده سرمشریزه د ایتالیا په قربتوب چې په اوس وخت کې د دې ډلې دورې مشري په غاړه لري جوړ شوې و. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالي سرمشریزه وبلله او د په خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره پکې هر اړخیز بحث وشو. نور به په دې رپورت کې وورو.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وټولو پر لارو چارو خبري وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپای ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 200 میلیونو یورو اجل مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خړو پر رانیول وباله غول کیږي چې په ټوله کې د دغه بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسیده. اروپایی کمیسیون هیلمند چې په دې بشری مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسی او پرې نه شول سی چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړی. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او به لایو زمرستي وي هر کلی کې رونتیا برخه بشپړې تنظیم ورکو د امرستي په ټول ان شاء الله د غزای پور اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د امرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرسته به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د بشری مرستو د ادارو لاري به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه تر دې غونډې وروسته ویلي
ان جنرال کوستو میټینګ ا
پټول کې به زدا غونډه بریالي او بولم ځکه زباور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دند وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشری مرستې همغږی کړي. د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلمې کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي. لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشری حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
ټاکل شوی د افغاني توکو یو څلور ورځنی نندارتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي ټاکل شوی د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې له 15 نیټې تر 13 پورې د افغاني محصولاتو د ملي نندارتون جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د ملي او نړیوالو پروګرامونو مسؤل خالد آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې به متشبثین خپل محصولات لکه غالۍ، وچه میوه، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا لومړنی سوداګریز نندارتون دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دا جوزجان د کرنې ریاست لخوا د استراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د سیشن به پورې خبره کړه ویلي چې د جوزجان په دوکو ولسوالۍ کې یو ساختمان د سیلابونو د غوښونو د مخنیوي په خاطر جوړ کړی. په اعلان کې راغلی چې دا ساختمان د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې او د چاپیریال ساتنې د نړیوال صندوق د اقلیمي خطرونو د کمولو پروژې یا CDRRP په مرسته په 10 میلیون افغانۍ جوړ کړی چې د جوزجان د کرنې ریاست لخوا یې کارونه پای ته ورسېدل. دا ودانۍ په دوو پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې او یوه د اوبو څاه لري. د جوزجان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوکو ولسوالۍ خلک به د سیلابونو د راوتلو په مهال لا ډېرو ستونزو سره مخ وو چې اوس د ودانۍ په جوړېدو سره کولی شي په استراري وختونو کې د پناه او ښوونځي په توګه کار پرې واخلي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو نرخ یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او ناتیا پولا، یو یورو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 50 پولا، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پولا، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 95 پولا، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 25 پولا، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
او سمې ونړیواله موضوع د اسرائیل متحده عربی اماراتو او امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. واشنگتن هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. تفصیل په دې رپورت کې
د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او متحده عرب اماراتو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د ایران موضوع هم شامل وي. د ایران مسالې د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو د نږدې کېدو له موضوع سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د اړیکو ادي کېدو موافقه چې د ابراهام تړونونو برخه ګڼل کیږي پراخیسي. ابراهام تړونونه په 13 سپتمبر میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او بحرین د رهبرانو ترمنځ لاسلیک شول. په بل میاشت کې اسرائیل او سودان هم د خپلو اړیکو د ادي کولو د موافقه اعلان وکړ. مراکش هم په دسمبر میاشت کې له اسرائیل سره ډیپلوماټیک اړیکې پایل کړې. فلسطینی چارواکو ویلي چې له دوی سره د ځینو عرب هیوادونو لخوا ناځواني سوې ده، ځکه دوی بیل دي چې د فلسطینی دولت د تشکیل په برخه کې د پرمختګ غوښتنه وکړي، له اسرائیل سره یې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د سیشن به پر ځویلي واشنگتن هیله مند دي چې له دې سره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په حل کې پرمختګ وسی. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ابراهام تړونونه د خپل ادارې لپاره یو لاسترونه بللې ده. د ولسمشر جو بایدن ډله که څه هم د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له پالیسیو سره اختلافات لري، خو د ابراهام تړونونو امتیاز یې د ترامپ ادارې ته ورکړی او هغه انتقاد یې له پامه غورځولی چې ګواکې د اړیکو عادي کولو موافقې د فلسطینیانو ناوړه وضعیت له پامه غورځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي د ابراهام تړونونه کولی سي د منځني ختیځ له لا سوله ییز او سوکاله کېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر یایر لاپید او د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره هم په ګډه او هم په جلا جلا ډول وګوري. درې وړ وزیرانو تیره میاشت په خپلو کې په یو آنلاین مناسبت کې هم خبري کړې وې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتې دا سره خلک د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو تر څنګ د سون موادو د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د نفتي موادو بیو د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړې شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دی. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسیدونکو مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو د پټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای واځي خلک نه دي شکایت کوي، بلکې د نفتي مواد یو شمیر ټولونو مسولین هم وایي چې بازارونه یې سړ دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسي شمه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یو جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي، چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
مونږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوند ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
په نورستان کې بیا سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی، خو هغوی چې د جنغوزیو کاروبار کوي وایي چې بیې ډېرې ټیټې دي.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وی او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارتن په ډاډه ځای کولای شي په نورستان کې تجارت او پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بې وای د تیرو کالونو په پرتلې د جنغوزي او حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د دې امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته باسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې لړډی ولایتونو زیات جنغوزی کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیس کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزی د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدې وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نور ولایتونو ته ځي، د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، هم دلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي، د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلات باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزی د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
یو شمیر بزګر وای د کوکنارو د لمنځه وړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیله لار لري چې دا غي نعمت زیات وي او د کورنۍ مشکلات پر حل کیږي، مونږ پر خوښ یو.
په دې اړه نور بده زهرو کاروان اونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي واوري.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بلوسین پیغام پیژم. ارجندا دی پخوانی حکومت کې د ګریست ولسوالۍ د رود څخه خلکو شګو جغل وړل، چا خپل د کار د پاره وړل، چا خطول خپل یال ته ګل ډوډۍ پکې د کول. وسنۍ حکومت د طالبانو چې راغلی دی اوس هغه خلک هغه شګه بارې دي پر موټر باندې نیم سل افغانۍ اخیستي. دا کار پخوانی حکومت نه کوي، د پر هر موټر باندې نیم سل افغانۍ اخیستي. طالبان د لوړو مقامات څنګه هیله لري چې دا مشکل حل کړي. استوري خلک بیواز له خلک دغه دا یال ګوله په پیدا کې دې پر موټر باندې نیم سل افغانۍ دي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه ګلاو په خبره کوم. زه که چې موږ د مرو څخه باندې ډیر خوشاله شولو، نو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نو موږ تر خان دغه دې د هغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلو چې هغه موږ د تر خان کې مو سپار چې لاره کوي موږ د نس نه غره کړی دی دا چې پر هغه قدم باندې لاړ شي سره په شت توګه او سلسله کې لاس ته ور ویل د کمانډانانو د چارواکو د دغه نوی هغه بیا نه رسی هغه بیا نه سره دغه کېږي مظلومه ته نه رسی د ویلي په ورځ موږ یو ځای ته ورلو سره دا خلکو ته رسېدلی چې هغه ډېر شتمن خلک و د مسکینانو ورته جلله نه ورته رسېدلی دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه ور ورسېږي د خلکو پرې وایي چې په مسو کې په مازي کې په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میں شبیر ہے، ننگرہار ولایت سیدون کے ایم. دا حکومت بشری مرستی چې دوی بشری مرستی ورته وای او د افغانانو سره کیږي تقریبا زمونږ په کلی کې تر 300 زیاتې کورنۍ دي. 30 یا 50 کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. نورو مرستو لپاره چې زو ویل کیږي مونږ چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېرو خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو. د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي، ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د سرګن حیران دي. نو زیات توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې وي. کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کیږي، نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشرې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په افغانستان کې د ګرمۍ 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مجیب حب د مهمو خبرونو بخي سر لیکونه ته چې مجیب حبیب ځای وړاندې کوي.
ملګر ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ لا افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګر ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی وبلله. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پردون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څلوېږي سره افغان پناه غوښتونکي ومني. د افغانستان د حکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د حکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمد سی وژل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده اماراتو او امریکا جګپوړي ډیپلوماټان په درې اړخیزه غونډه کې راځي کیږي. تمکی چې د ایران موضوع دی د دوی د خبرو په سر کې وي. متحده ایالات چمتو دي د کورونا وایروس لامل له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکني پولې پرانیزي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني. ته زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. ته زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تاریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمينه برابرو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا په زور بستر شي مواد په قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جديده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي ته تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شپه خانې ته راغلم تداوین وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
روپۍ مې در کړې دي څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټر کښته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکو.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله وی خو په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سیوی نو لبلی خو بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. لدی بزګرو څخه جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي، خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپل پخو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې پروان شمسی کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت بزګر امان الله او ننګرهار ولایت یو ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر تعلیم مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي ابجل کش په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ ته معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په ور دی بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکې به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګر هم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار کې ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې دخیلې کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس پرېخته شوی دی ورنږدې دی سره کړدی. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والي مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅېږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سږ کال مو پټاټې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي، خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه را رسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په 2-3 وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډیر شوي چې ډیره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي، ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشو وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والي مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو، انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو 2 فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د 3 فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بسترې کوي او د نشې پرې خودلو ته اړ کوي، خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرې خودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي، او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي؟ په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پریښودلو حالت ویلی شو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. او بل مثلا دین مریضانه چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض ده، د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري، د پکور کې باید تدای بشي. فامیل د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شې چې دا نور هم مشکل ورته پیدا کړي. یو چرس مریض چې مثلا یو پودر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده، په زور یې تنبیه کړی دی بستره کې، نو دا ډېر نرامي کوي. بر علاوه د هغه رنج د مواد، ترک د موادو نه فامیلې پوهېدېږي، هغه مشکلاتو پوهېدېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زور تداوي، خصوصا هغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمینوي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد هم مسکي، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه نه وي، په زور بستري چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلفه. بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره. ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه وي، په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه وکړي. تعقیبي برنامې په دې معنی کوم ستاندردونه چې دي، یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري ریج دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست دغه ورنه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خوالې مرې د ټول ارجبي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهنن آماده وي. کله چې د په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د په زوره راوړي، یو فاصله، یو خلا ایجادېږي. یو خطر دې ده چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سبب چې د اوږدمن د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري، ولې چې څه لازم وو د ژوند مهارتونه، د تداوي مهارتونه، هغه د صحیح جلسات اشتراک نه ده کړی، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي. دا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضي ده. مثلا یو نفر ملاریا، یو نفر مورقی، او ته لرګی ور پسې واخله د کور نه وباسي، د څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګوره مریض مې دینه شي، ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکړي، زما ورزونه وکړي، د کور نه مشړي. کله چې کور نه شړي، د یو مقدار د مواد زیاتیږي. مثلا که یو ګرام مشکل، یو نیم ګرام، دوه ګرامه کې چې چانس د وفات، چانس د اووردوز یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي، کله چې د کور نه وژړي، بل څوک د ځای نه ورکړي، د مجبور پول لاندې لاړ شي، پول لاندې چې لاړ شي دی بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثرې کیږي، هم د دې هغه برخورد متاثرې کیږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاط په باره کې نور خلکو نه اخلي، چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سب باندې یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد وشي چې هغه هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته د تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده، ډېر ناوړه پیل لري، ډېر خطرناک پیل لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي. ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي، خصوصا هغه روږ دي کسان چې دغه مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد څکي، که چیرې په جیک دوز سره په زوره مریض بستر شي، امکان د دې لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي. بل زمینوي امراض مثلا تور زیړی ولري، سپین زیړی ولري، اچ آی وی ولري، که چیرې دفتن په زور بستر شي، جسمي نگانه ته به تاوانونه ورسي. بل هغه رواني بوده ده، که مریض چې بستر شي، هم جسمن هم روانن باید سره کار وشي. او په مخدره موادو کې یوازینی شی چې ډېر مؤثر او مثمر ده، د دې ذهن ته تغییر ورکول، ذهنن تداوي ته اماده کول ده. نو کله چې دا په زوره بستر شي، مواد به قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات چې دي ده، په دفتن قطع کولو کې تر کلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي. بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنا چې ده باندې څوک خبر نه وي چې دا معتاد ده. شفخانې ته لاړ شي وایي ولا چې دغه د فامیل لاړم په زور یې بستر کړم نور خلک هم راباندې خبر شو. دا هم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداویم شي هغه هم شي تر کلونو پورې دا له هرې نه وځي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پاتې کېږي. د مریضانو تداوي یو مسلسي شکل لري. په یو ځله د مسلس کې هغه تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور یې دواشناسان دي. په یو ځله مسلس کې خپله مریض ده. په یو ځله کې خپل فامیل ده. بال دینه چې د کور ته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي دا درې واړه ځلې د مسلس دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري. چیرې په زوره بستر شي به مخکې ولې د مریض عدمه همکاري ده. چې مریض درست همکاري ونه کو نو هغه یو ځله د مرض مسلس ضعیفیږي بېرته پرې راځي. دا بیخي یو روښانه حقیقت ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي.
د نشې موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 4 کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په لومړی وختونو کې د نشې له جانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد شو څو ځلې د نشې پریښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم شو. تا چې زبی هلال ولی او څنګه معتاد شو او د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
زمونږ یو نیوالو د خپل دغه تاریخ کې وهل چې کلمه دا ولي د مالدات شي دی و دا دغه شي دی او دغه څه کې سره مساره جرأت کړه او دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسرو وهل دغه شي استفاده کوي سره موږ شي خبر چې موږ به د احتیاط ته زو موږ به دې حالت رسیدو که څو خبرې سو دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره همن مې وسره وک چې کلمه دا وسره وک صاحب حال حال سو کلمه دا وهل هغه نه باڅ ګورم ما دغه دوست د غهیروین ته براو اوخته دی ته کله دا استفاده کما مزر استفاده ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپږو کال مې دا وسره وهل نور مې دامه ورکول هزار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړ په وظیفه مې تر کړه. بیا مې چې کوم شپ خانه تر راغلم تداوی مې وکړه بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه بیا مې تر کړه بیا مې وظیفه جوړ کړه بیا مې تر کړه یاره یو درې ځلی وظیفه پرې خوړه یو درې سرور پنځه ځلی تداوی شوی ما تقریبا 4000 روپۍ معاش لرودم سپورت به خیر رسیدګی مې نشو کولای نه مې ورکول نه رسیدګی ده ټول پر همدې مواد تر نشي باندې تللې کور پیدا او چې عملی ده ما در مورونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سر به برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د سې وای چې په اولین نفر کور کې زه ومه کور کې ما ته معاش راکا او رونو مې معاش راکا وای سم مکا وای کور کې کې نه وانان ته درس وای میاشت ما رو لندن کې ده وای چې میاشت پوره کې ده ما ته معاش درکو 1000 روپۍ معاش راکا او نو نه کې ده بس د غلار سره واسو لار مور ټول رونه نه بغه کېدل سره دا خود سی او شاید در نشه چې پیسې دې سن اغلا بکه کور شه بخر ته هر څه بکه دې مجبور دې لاس نه غلاو کوم نو یو بل کار کو زاد دې شي پیسې پیدا کوم یم منګه کور جوړوم ته منګه دا ټیګدار سړي سامان اخیسته کله بل 6 روپۍ نه و سامان و نیم باندې مې کم ما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 5000 نه دور کړه 5000 روپۍ په کور کې ما ګور ډیر شي هم خرڅ کړو اگر شاید اسی وقت برا آگئی چھے جب انہوں نے وطلب فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کا نا در پسی اسی وہ درے گا دالت بیا چھے ہوئی نسی
دا زہرو کاربان پا دیخ پرونہ کی دا نشی موادو ٹھول اڑخونہ چیڑل کی گئی پیاد والا رہی چھے دا پرونہ دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک آو ٹویٹر باندے ہم آوری دلے شئی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل سوی دی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګ ته ناست پرلی یې له دې کاره منع کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري، نو هغه هم په موضوع خبریږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا، ته یې له خوا نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه. وروره،
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همده موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو، څه خبره ده؟ ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذه، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وایي په موټر کې سګرټ بس کوه.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دي پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سګرټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره، په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم.
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده؟ دې باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه، له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه، چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم، وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرېټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرېټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټو خیر راغی.
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه، څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګرېټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګرېټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه، خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبۍ، تر دې وروسته به په موټر کې سګرېټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.